The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جیبه ریډیو دی نن د شروع ورځ د 2018 سم کال د نومبر د میاشتې د 13 نیټه ده په پیښور کې وخت شوې دی د ماښام شپږ په کابل کې دی 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دی د وایس اف امریکا جیبه ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې قربانی او وګ مجالوان
او زه بختور شاه
او لاول هم پام شي مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان مرکزی کابینه افغان کډوالو ته د راتلونکي کال دسمبر اخیری نیټه پورې په هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي. د کابینه غړي وای د پښتونخوا بلوچستان سیاسي مشرانو په مشوره دغه فیصله شوې ده.
دسمبر 2017 تک جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا اور ان کو تمام یہ جو ڈیسیجن ہے اسٹیٹ کا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے لیا گیا ہے جو وہاں کی ہیں.
د پاکستان پختونخوا قبایلی سیمه او بلوچستان صوبه کې نږدې 5 میلیون ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول مهم نن پیل شوی. دا عمل به راتلونکي دوه ورځې هم روان وي.
د هر یو ټیم لپاره په هر ځای کې سکیورټي فل پروف انتظامات شوي دي او څونه خو سکیورټي ډیمانډ ته ملو شي نو هغه په تسلی سره خپل کار کولی شي او کور په کور هر یو ماشوم ته رسیدلی شي.
د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د لانجمنې پولې دواړو غاړو ته د پوځیانو په ډزو کې نږدې 11 کسان وژل شوي. په دغو کې نږدې 9 ملکی کسان د پاکستان غاړې ته وژل شوي دي.
یہ بہت افسوسناک موقع ہے اور مرحلہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں. تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات اب ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے ہیں.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکه به زمګه په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو باندې کوو. موږ سره ملګری او سهیل اول هم پام شي مهمو خبرونو تفصیل ته.
پاکستان افغان ماجرینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو مولت د راتلونکي کال د دسمبر د میاشتې پورې غځولې. د پاکستان وفاقي کابینه نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې وروسته د دغې فیصلې منظوري ورکړې ده. د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې د دغې فیصلې په اړه تفصیلات خبریالانو ته ورکړي. د دې نه وړاندې حکومت افغان پناهګزینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو دپاره د مارچ میاشت نیټه ورکړې وه. ولې د پښتون ملتپالو ګوندونو او نړیوال دباو له امله پاکستان دغه نیټه د کال تر اخیره غځولې ده. په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه دا وخت نږدې 15 لاکه افغان وګړي په قانوني توګه او 10 لاکه په غیر قانوني توګه ژوند کوي.
او نن د پاکستان په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او په بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپین پیل شوی دی. په دې لړ کې سخت امنیتي ترتیبات نیول شوي دي او د چارواکو تر مخه د بلوچستان په 11 ضلعو کې او د خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې به نن د پولیو پر ضد کمپین پیل شي. روان کمپین کې به نږدې 6 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي. د مقصد لپاره په زرګونو ګرځندویا ټیمونه چې دي هغه ټاکل شوي دي. لورالای کې د روغتیا د کارکونکو د کاربندیز لامله د پولیو کمپین هلته نه دی پیل شوی.
د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR ویلي دي د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په نیلم واده کې د هند فوز د عامو خلکو په یو بس باندې ډزې کړي دي چې پکې 9 کسان وژل شوي. ISPR نن په خپل یو بیان کې ویلي نیلم واده کې بس باندې د ډډیال په علاقه کې ډزې شوې چې وروسته ورپسې په امدادي امبولانس هم د هند فوز ډزې وکړي. په دغه پیښه کې 15 کسان جوبل شوي هم دي. پاکستان وایي د هندي عسکرو لخوا په ګډه پوله د دوی 3 پوځیان هم وژلې شوي دي چې په ځواب کې دوی هم د هندوستان 9 پوځیان وژلي دي. دواړو ملکونو ترمنځ په کال 2003 کې د ډز باندې تړون شوی. ولې په پوله وخت په وخت د ډزو پیښې رامینځته کیږي او دواړه ملکونه په یو بل د ډز باندې د سرغړونو تورونه لګوي. تفصیلات اورو د ډیور ډیو خبریالي رابیا پیرنه.
د پوځ د مطبوعاتي څانګې لاړخه جاري سوي یو بیان کې د هندوستان لاړخه د نیلم وادۍ په ډډیال سیمه کې د عام وګړو پر یو بس د ډزو پخلی سوی دي. بیان وایي چې د هندي ځواکونو لاړخه ټپیان وړونکي امبولانس هم په نقشه کړی سوی دي. د د ایس پی آر یو بل بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د هندستان له اړخه ډزو کې درې پاکستانی ځواکونه وژل سوي او د پاکستان په جوابي عملیاتو کې اووه هندستاني ځواکونه وژل سوي دي. د دې څخه وړاندې هم ویل سوي وو چې د هندستان فوج په مختلفو سیمو کې په ډزو کې عام خلک په نقشه کوي او د پاک فوج جوابي عملیاتو کې د هندستان فوجي چوکۍ په نقشه کېږي. بل پلو ته د هندستان د فوج ویاند جنرل راجیش کالیا هم ویلی دی چې د پاکستان لاړه خد د دې پر ځواکونو په برید کې درې ځواکونه وژل سوي دي چې پکې د یو مړی مسخ کړی سوی دی. سرګند دی وی چې د اوړي پر دروسته چې پکې د هندستان پر فوجي هډ کوارټر کې دونکې برید کې اتلس هندستاني ځواکونه وژل سوي وو او تورې هندستان پر پاکستان لګولې وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لاین آف کنټرول او ورکینګ باونډري د ډزو په پیښو کې زیاتوب راغلی دی. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیو ریډیو اورئ.
د امریکې له خوا د دولت اسلامي پر ضد سرګامونه اغستل کیږي او په تازه پرمختګ کې هغه کس په نښه کړی شوی دی چې ګومان یې د پیرس او د برسلز په بریدونو کې لاس درلودلو. د امریکې د خارجه وزارت له خوا د نهې پر وز عبدالله همیش باندې بندیز لګیدل شوی دی چې مراکش سره تعلق لرونکي فرانسوي وګړي دي. همیش چې د ابو سلیمان ال هیرانسی په نامه هم پیژندل کیږي، طارق ابن زیاد ډلې جوړه وا چې پکې د دولت اسلامي لپاره 300 نه زیات بهرني جنگیالي په شام، عراق او نورو ځایونو کې فعالیتونه تر سره کول.
د امریکای پوځي مرکز پینټاګان ویلي دی تیر هفته په شام کې د ډزو د ډرون په یو حمله کې د القاعده مهم مشر ابو افغان المصري وژل دی. د پینټاګان ترجمان پیټر کوک ویلي د مصر وګړي د شام حلب خار نه 50 کیلومتره په مغرب سرماده خارګوټی کې د نومبر په 13 نیټه د ډرون په یو حمله کې وژل شوی دی. ترجمان ویلی آل مصری په افغانستان کې د یوې مودې راهیسې په افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ککړ وو. تفصیلات یې د ډیور ریډیو همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
د امریکې د دفاع وزارت پخلی کړی چې د سوریې په شمال لویدیس کې تیرونی هوایی برید کې د القاعده ډلې یو مشر وژل شوی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک نن یعنی د سې شنبې په ورځ ویلي ډرون برید کې د نومبر میاشتې په 8 نیټې د حلب په لویدیس کې د مصر سره تعلق لرونکي ابو افغان المصري په نخه کړی وو. پیټر کوک ویلي دا تر هغه یې له ډېرې مودې راهیسې په نظر کې وو. هغه زیاته کړې چې المصري په افغانستان کې د امریکا او اتحادي ځواکونو باندې برید کوونکو وسلوالو سره نیغ په نیغه اړیکې درلودلې. بلې خواته د سوریې بشري حقوقو د ساريداري ویلي د جګړې سره مخ حلب خار سره نږدې د روس ملاتړې شامي ځواکونو او د هغوی شیعه حزب الله اتحادي د یاغیانو ولخي لاندې سیمو ولورې ته پرمختګ کړی دی. د بشري حقوقو ډلې ویلي په دغه سیمه کې د تو ورځو راهیسې جنگي الوتکې په دوامداره توګه بمباري کوي. د یو ویان په وینا هلته په دوو اونیو کې ویش ولسی وګړي وژل شوي دي او د مړو په شمیره کې اضافه کېدو په سر یې اندېښنې هم خودلی. دغه اداري راپور وایي تر دا دمه 144 دیش ولسی وګړي خپل ژوند له لاسه ورکړي چې پکې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل وو.
ملګرو ملتونو د شام د سرحد نه پورې غاړه قطبي لمر ختی زردن کې ریګستاني سیمه کې پرتو شامي مهاجرو ته د انساني خواخوږۍ د امداد د بیا په شروع کولو خوشحالي څرګنده کړې ده. د اردن حکومت لپاره په جون کې شام سره د خپل سرحد بندولو وروسته د اردن په ریګستاني سیمه کې پرتو په زرګونو شامي مهاجرو ته انساني خواخوږۍ د امداد رسول ناممکنه شوی. د انساني خواخوږۍ د امداد په بابله د ملګرو ملتونو مشر ویلي دي چې د امدادي سامان تقسیم به تر دوو هفتو پورې جاري وي.
په امریکا کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د خپل یو شمېر انتخابي وعدونه د وروسته کېدو علامه ښودلې دي چې پکې یو پخوانی خارجه وزیر او د انتخابي حریفه هیلری کلینټن په جیل کې اچول هم وو. نوموړي په خپل انتخابي مهم کې ګواښ کړی و که د صدر شو نو هیلری کلینټن به جیل ته لیږي. او بل دا چې نیویارک ټایمز اخبار د ده په نیز دی او بې یو طرف اخبار دی، ولې تیره ورځ د دغه اخبار د مشرانو سره د ملاقات په وخت یې خپل دغه تورونه رد کړي او ویلي دي دی په خپل نیویارک ټایمز اخبار لولي. نوموړي ویلي د خپل کاروبار د چلولو په ښه شان قانوني اجازت لري خو د ملک د چلولو په خاطر خپل زیاتره کاروبار خپلو بچو ته حواله کوي. صدر براک اوباما ویلي دي منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته به ډیر زر معلومه شي چې انتخابی ناره د وایټ هاوس د حقیقتونو نه بدلی وي. ډونالډ ټرمپ به د جنوري په 6 نیټه د صدر اوباما نه د واک اختیار چاري په خپل لاسو کې اخلي.
او د امریکای منتخب صدر خاغلی ډونالډ ټرمپ د سویلي کارولاینا زنانه گورنرانه کی هیلی ملګرو ملتونو کې د امریکای د نمائندګۍ لپاره خوښه کړې ده.
او په کولمبیا کې د حکومت او یاغي ډلې اف ای آر سی وسلوالو ترمنځ د تړون باندې سلا راغلې ده. د دواړو فریقو ترمنځ د سولې لوزنامه به په بوګاټا کې د فارس ډلې مشر روډریګو لندن او د کولمبیا صدر مانوئل سانټوس ترمنځ دسخت کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اور دین خدای وایس اف امریکا دی ریډیو دے زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه خبریږي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، پاکستان افغان ماجرینو ته په هیبات کې د پاتې کېدو د پاره د راتلونکو کال د دسمبر میاشتې پورې دغه نیټه غځولې ده. وړاندې پاکستان افغان ماجرو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو د پاره د راتلونکو کال د مارچ میاشت ورکړې و. د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنګزیب د دې خبرې تفصیل نن په اسلام آباد کې د یو خبری غونډې په محل باندې ویل دي. تفصیلات او د ډیو رډیو خبريال پیر ولادت شاپ رپورت کې
د وزیر اعظم نواز شریف د سوری لاندې مرکزی کابینه غونډه په هیواد کې میشته افغان کډوالو د پاتې کېدلو میاد راتلونکو کال دسمبر میاشتې پورې غزولو په باضابطه توګه منظوري ورکړې ده. اسلام آباد کې مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې کابینه افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدلو میاد د دسمبر میاشت کال 2019 پورې غزولو باضابطه منظوري ورکړې ده.
اس کے اندر صرف ایک اپروول آج کی کیبنٹ میٹنگ میں ہوا ہے ڈیٹ کا، کہ دسمبر 2017 تک جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا، اور ان کو تمام یہ جو ڈیسیجن ہے اس ڈیٹ کا، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے لیا گیا ہے جو وہاں کی ہیں.
دا وای چې د میاد غزولو دغه نیټه حتمی ده او د دې په پا پای ته رسیدلو به ټول کډوالو ته خپل هیواد ته واپسی کول وی. وفاقي وزیر اویل چې دغه پریکړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاسي قیادت په مشاورت او رضامندۍ سره شوې ده. تیرونه اسلام آباد کې د ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ په مشرۍ کې د افغان کډوالو په معاملہ د سیاسي ګوندونو کانفرنس شوی و، او دغه کانفرنس افغان کډوالو د پاتې کېدلو میاد غزولو ترڅنګ په دغه لړ کې د یو شمیر نورو تجاویزو منظوري ورکړې وه چې پکې به پاکستان کې میشته غیر قانوني یا اسناد نه لرونکو افغانانو رجسټریشن عمل شروع کولو تجویز هم شامل و. او دغه شان ټولګوندیز کانفرنس پاکستان کې زیږیدل افغان کډوالو او افغان محصلینو او افغان تاجرانو ته خصوصي رعایتونه ورکولو لپاره قانون سازی کولو تجویز هم منظور کړی و. او د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې دغه باقی پاتې سفارشات به د کابینې راتلونکو غونډو کې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي. د نړیوالو د پاکستان حکومت افغان کډوالو د واپسۍ لپاره د راتلونکو مارچ میاشتې اخیرنۍ نیټه ټاکلې وه، خو پښتون سیاسي قیادت د حکومت دغه پریکړې ته سخت عکس العمل ښکاره کړی و. او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو کام پرست او مذهبي سیاسي ګوندونو مرکزی حکومت دغه فیصله افغان کډوالو د زورولو سره سم بللی و. د افغان کډوالو په معامله شوي ټولګوندیز کانفرنس کې صرف بلوچ ملت پاله ګوند بلوچستان نشتل پارټۍ د کډوالو د اوسېدلو میاد غزولو مخالفت کړی و. دور وزړوانې د ریاستی چارو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ قامی اسمبلې ته ویلو چې پاکستان کې د رجسټرډ افغان کډوالو شمیره دا وخت 1,40,000 ده، او د وفاقي وزیر په خبره 1,00,000 افغان وګړي پاکستان کې دا وخت په غیر قانوني توګه اوسېږي. وفاقي وزیر ویلو چې د ملګرو ملتونو رضاکارانه واپسې پروګرام لاندې تر اوسه پورې 2,60,000 افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللي دي، او ده زیاته کړې وه چې قانوني اسناد نه لرونکي 1,00,000 افغان وګړو هم د پاکستان نه خپل وطن ته واپسی کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی و ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نظم غخبرونه ته غوږی. اوس هم د پیښور های کورټ په پاکستان کې پاک ترک سکولونو استادان د ملک نه وستلو چې کومړمنی امر ورکړیو هغه زندول دي. حکومت روانه دوی ته د 3 نومبر نیټه ورکړی و چې تر دې وخت پورې د هیواد نه وځي. په دغه سکولونو کې استادانو باندې د فتح الله ګولند تحریک سره د اړیکې لرلو تورونه لګېدلې دي چې دوی ردوي او وایي چې دوی یوازې تعلیمي هلې ځلې په ملک کې ترسره کوي. په دې حقله موږ تماس نیولې دی مدثر شاه سره چې دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې ملګری دی. ورته هرکلی وایو. السلام علیکم.
ډیره مننه وغوا خوشاله اوسه.
ډیره مهرباني مدثر صاحب چې موږ سره ملګری شوی یې. او د پیښور های کورټ دغه فیصله چې په پاکستان کې ترک سکولونو په حق لاغست ده ک د هغې نظم غاوریدونکو خبر کې.
جی بالکل وغوا لکه څنګه چې تاسو ویل د پاکستان مرکزی حکومت وفاقي حکومت دا فیصله کړې و چې په پاکستان کې چې څومره دا ترک سکولونه دي په پاک ترک سکولونه دي په دې کې دا تقریبا 28 سکولونه دي په ټول هیواد کې. او پای کې تقریبا تر 1000 پورې ماشومان سبق وایي. په دې کې د 100 نه زیات استادان چې کوم دي نو هغه ترکیان دي. دغه شان د 100 نه زیات پکې پاکستاني دي. خو پاکستان دا فیصله کړې و چې دغه د ترک کانیت لرونکي کوم استادان چې کوم دي عملت کوم ده دوی د درې ورځو کې دننه نه یوازې سکولونه پریږدي بلکې هیواد دې هم پریږدي. نو په هغه لړ کې دلته کې په پیښور کې د زده کوونکو خپل ماشومان او د غي میند پلارانو قاضی محمد انور ایڈوکیٹ په ذریعہ باندې یو ریپټیشن داخل کړو. او نن دا غي او د بل څو چې جسټس یحیا افریدی او جسټس اکرام الله باندې مستمل د قاضی د بنچ د دې او د بل نن کړو په فاکی حکومت نه د ری 2 دسمبر پورې وختل چې سو وجوهات کې دیش چې دوی د ترکیان واپس خپل هیواد ته لیږي. او په دې باندې سټي اډر یا حکم امتنای جاری کړ چې دوی تر هغه وخت پورې دا استادان نشي لیږل خپل وطن ته نشي وباسل د پاکستان تر سوچ او فاز ته سپیناوی نه لیږل چې دوی سو وجوهات چې دوی وباسي. قاضی محمد انور په خپل بلایلو کې ویل چې دا ترکیان چې کوم دي دوی دلته کې نه پته حضرای کی چرته کی مولا جس پاتې شوی دی نه چرته کی نور جنایتونو کی برخه غت څه دک کړ دی پکې نو دوی بیا ولی لیگل کی ځکه چې د ماشومان په دغه ریپټیشن کې دا موقف او دای دریزو چې زمونږ کال روان دی تعلیمي کال روان دی خو دا استادان لاړل نو زمونږ تعلیمي کال به سره دغه شی متاثر بشي. او دوی باید تر هغه پورې پرې پدل شي چې زمونږ دا تعلیمي کال برابر شي. قاضی محمد انور ایډوکیټ خپل بنایل کې دا هم وویل چې دا د هغه هیواد سیاسي مسله ده او پاکستان نه نو په کار چې دا څنګه کې فیصله کړو دا استادانه وباسلو. نو په دغه وجه باندې دغه ججانو چې دا بنچ کوم دی د حکومت تر 2 دسمبر پورې وخت دی چې سپیناوی دي.
او مدس شاه صاحب چې کوم د دغه ترک استادانو لپاره د خدای پامانه لپاره چې کوم پروګرامونه انتظام شوی نو د هغه په لړ کې کوم دستور شوی ده؟
بالکل وغمانن دا سی وچ په حیات آباد کې د دوی دا سکول او کالج چې کوم دی پاک ترک سکول او کالج په دې کې نن غونډه وا په دې کې د ماشومان مرغلي د ماشومان میند کاران مرغلو دا پاکستانی استادانو موجود او دا ترکی استادان هم په دای کې موجود غټه غونډه وا. او په دې کې د خپل تکلیفونه او کړل د ویل چې مونږه نیو خبر چې ولې پاکستان مونږه په دې کې داسې کسانو چې تیر 200 کالو د 300 کالو د کې نشته دی وغوې د دې ترسلو ورکول دی چې نو په خپل تکلیفونه کې د ویل چې مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې د ولې او با سی بیا په دې کې داسې جذباتي مناظر مونږ وکړل. ما شومان ځل د غیمې لپاره نه ځل د ترکیانو هم خو سترګو کې وخته وي خدای دې چې خدای به چې موږ ځل بیا راشو. او دوی سره یو مخامخ خاص د پامانی پروګرام شو بیا په دغه کې موږ کوم وکتل چې متاثره موقعه چې دلته کې د توفیان چې کوم دي پېښور کې د دې تعداد په 15 دی سره چې موږ خبرې کوو چې تاسو به آیا اوس خپل وطن ته واپس ځئ که څه پروګرام هم دی نو ته یې صحیح جواب نه ورکول خو بیا موږ ته ضرور یو ویل چې دوی که څوک داسې دي چې څوک د افریقي ځینو ملکونو کې خپلوان لري څوک جرمنی کے خپلوان لري نور هیوادونو ته بځي او موږ یو کتل چې دوی په ګاډي کې سوار شو د پروګرام ته پای کې او بس لاړو موږ چې تاسو کو دل چرته لاړو دا پرځین شو دا کسان موږ چې د اسلام آباد ته لاړو دوی ته کومه غوښتنه ته روان شو
صحیح شو ډیر مننه کوم تاسو نامو د سر شاه صاحب د دغه ټول تفصیل را کولو
مهرباني
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ
وایس اف امریکا دی ریډیو د پاکستان د فوز مطبوعاتي څنګه ای اس پی ار ویلي د پاکستان د ورقیلان د کشمیر په نیلم وادي کې د هند فوز د عامو خلکو په یو بس باندې دز کړی دی چې پکې وو کسان وجل شوی دی د پاکستان فوز ویلي دی چې د دوی درې نور فوزیان هم په دغه لنجمنه پوله باندې د هند لخوا په دزو کې وجل شوی چې بیا دوی په ځوابي دزو کې د هندستان وو فوزیان وجل دي تفصیل اورو د ډیور ریډیو خبريالې رابعه پیرنه
د پښتو مطبوعاتي څنګه لاړه جاري سیوی یو بیان کې د هندستان لاړه د نیلم وادي په ډډیال سیمه کې د عام پګړو پر یو بس د ډزو پخلې سوي دي بیان وایي چې د هندي ځواکونو لاړه ټپیان وړونکي امبولانس هم په نقشه کړې سوي دي د اس پی آر یو بل بیان کې دا هم ویل سوي دي چې د هندستان لاړه ډزو کې درې پاکستانی ځواکونه وژل سوي او د پاکستان په جوابي عملیاتو کې وه هندستاني ځواکونه وژل سوي دي د دې څخه وړاندې هم ویل سوي وو چې د هندستان فوج په مختلفو سیمو کې په ډزو کې هم خلک په نقشه کوي او د پاک فوج جوابي عملیاتو کې د هندستان فوجي چوکي په نقشه کیږي بل پلوته د هندستان د فوج ویاند جنرال راجیش کالیا هم ویلی دی چې د پاکستان لاړه د دې پر ځواکونو په برید کې درې ځواکونه وژل سوي دي چې پکې د یو مړی مسخ کړی سوي دي سرګند دی وی چې د اوړي پر دروسته چې پکې د هندستان پر فوجي هډ کوارټر کې دونکو برید کې اتلس هندستاني ځواکونه وژل سوي وو او تورې هندستان پر پاکستان لګولې وو د دواړو هیوادونو ترمنځ پر لائن اف کنټرول او ورکینګ باونډري د دې په پیښو کې زیاتو برغلې دي دواړه هیوادونه پر یو بل د لائن اف کنټرول د خلاف ورزي تورونه لګوي او دغه حالات له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي نور هم سیوا سوي دي چې څېړونکو د اړیکو لپاره یو سخت وخت ګرځوي دفاعي څېړونکار ایئر وایس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری پتی اڑوائیم
یہ بہت افسوسناک موقع ہے اور مرحلہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات اب ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے ہیں
د پاکستان او د هندستان په اړیکو کې یو ډیر افسوسناک وخت دی دغه اړیکې ختمې ته تنزدي دي د دواړو هیوادونو په اسلام آباد او نیو ډیلی کې د سفارتخانو د ځشکاري چې یوازنې کاریا د یو بل سفیران راغشتل او احتجاج کول پاته سوي دي چېرونکې د هم وایي چې د پاکستان او د هندستان د تاو ترخوالي دغه اثر نه یوازې د دواړو هیوادونو پر سفارتي اړیکو پرېوتې دي بلکې دغه حالات څخه تجارتي اړیکو ته هم سخت زیان رسیدلې دي په تیرو ورځو کې خبر سوي د سټیټ بینک د یو رپورټ تر مخه د اکتوبر په میاشت کې دوړخیزه تجارت کې 45% کمی راغلی ده او دغه تجارت چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې 4.5 کروڑ ډالر وو اوس تر 2.55 کروڑ ډالر پورې راکښته سوی دی رابعه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا ډی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي
زمونږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com امریکا دی ریډیو د خطر مناوریدونکو د واشنگتن ډي سي استودیوز نازم غخبرونه له هم دوام لري. موسی ملګری وسی د پاکستان مطبوعات او د وړو صوبو قام پرستا ګوندونو په هغه حکومتي وادو باندې بے باوري سرګنده کړي دا چې غني په ملکي سرشمیرنه یا سنسس په دراتونکو کال مارچ میاشتې نه تر سره کړی شي. نور تفصیل لري حمید الله په دې رپورت کې.
ملکی مطبوعاتو او د وړو صوبو کمپرست ګوندونو په ها حکومتي وادو بے باوري سرګنده کړي چې غني سرشمیرنه بعد روان کال د مارچ په میاشت کې تر سره کړي. دا خبر په خپل ادارې کې لیکلي دی. حکومت دوه واره د سرشمیرنې وادي سرته اون رسول شوې او په داسې حال کې چې د مرکزی حکومت د قانون وزیر په پارلمان کې پر روان مارچ کې د شمیرنې کول وعده کړی دا نو تر اوسه دغه لوی کمی عمل د پاره تیاری پزمکه نخکاری او نه فوز د غوښتل کېدونکو عملی د ورکولو په اړه سویل دي. د تحریک انصاف سینیټر محسن عزیز د پاکستان مطبوعاتو ته ویلي کې تیاری دغه شان وي نو د روان حکومت د سرشمیرنې د وادي نه بیا په شا کېدل به حیرانوونکي نه وي. خود سرشمیر نے عمل نہ بار بار تختیدوں کے کام پرست گندنا دا حکومت نور مجبورے ہم بھی دی گنی چ دا پنجاب شمیرا قصدن پا ملکی وسیلوں کے دزیاتی خورے دا پارا دروغ خودل کی گی. دا این پی گند یو مشر زائد خان وائی
آبادی چې پدې څنګه کم ده نو هغه خود مخنه ډیره زیاته ده او د بدقسمتۍ نه چون کې د پنجاب آبادی مخې زیاته لیکل شوې ده هغه وجمانې د سنسز نه کیږي او پدې وجنه کې چې ظاهر خبره چې ان اف سی وارد وی نو هغه د آبادی په لحاظ سره وی دا غي ممبران دا غي په لحاظ سره وی د بدقسمتۍ ته وګوره چې په دنیا کې چې سنسز نه شوه نو تاسو سب ته لګي چې ستاسو په ملک کې څونه خلک ته او ته چې بجټ پېښ کې نو خدا خو هم غیر عیني بجټ دی کنه ته په کاذر چې دا بجټ کله پېښ کیږي نو دا د دشمار په مطابق پېښ کیږي د ټول پاکستان ته نقصان دی ولې په دا په دنه لګي چې په پاکستان کې څومره مخلوق اوسيږي.
په شمیرنه کې د پښتنو د کم شمیرې په اغیزه کې د کامی وسیلو په ویش کې د کمی برخه ثبوت په توګه د شمالي وزیرستان کډوال خودل کیږي چې په کاغذونو کې دغه ایجنسی شپږ لکه پوری نفر دي او تر دې لس لکو نه زیات خلک به کور شي. خو د ډان ادارې وایي د پنجاب د غیر هم ختمې دي شي او د سرشمیرنې شر داسې هم کې خو دي شي چې د سو کلونو د پاره د صوبایي سملو او کمی سملې د غړو شمیره هم د غرنګ یعنی منجمزه او ساتل شي. خو ادارې وایي د تازه شمیرنې نه بغیر د پالیسو او تګلارو په اړه حکومت پړنده او خسور دي او د وګړو د شمیرنې نه بغیر د ترقی او گورننس یا خو حکومتي نظام دابې دروغ دي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې اخیرنۍ سرشمیرنه په کال 1998 کې یعنی اتلس کاله مخکې شوې وه او د آئین مطابق سرشمیرنه هر لس کاله پس ضروری ده. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخی دي نه پختو ویل نه ډیر خلک من کروخی دي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا یا خو پتا کې ویجړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نو ویدن کو ڈیوا ریڈیو تھے واری بیا پخ راغ لئی زم گا خرمن اللہ ہم دوام لری واری بیا ستا سو فام را گزو مهم خبرونو سر ټکو تا
د پاکستان مرکزی کابینه افغان کډوالو ته دراتلون کې کال د دسمبر اخیری نیټه پورې په هیواد کې راپاتې کېدو اجازه ورکړې. د کابینه غړي وایي د پښتونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو په مشوره دغه فیصله شوې.
کې دسمبر 2017 تک جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو واپس جانا پڑے گا اور ان کو تمام یہ جو ڈیسیجن ہے اس ڈیٹ کا یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کے لیا گیا ہے جو وہاں کی ہیں.
دو پاکستان پختونخوا قبائلی سیمے او بلوچستان صوبہ کې نږدې شپږ ملیونه ماشومان ته د پولیو ویکسین ورکول مهم نن پیل شوی. دا عمل براتونکو دوه ورځې هم روان وي.
د هر یو ټیم لپاره په هر ضلع کې سکیورټی فل پروف انتظامات شوی دي او چې سونا خو سکیورټی ټیم ته ملو شي نو هغه په تسلی سره خپل کار کولی شي او کور په کور هر یو ماشوم ته رسیدلی شي.
او د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د لانجمنې پولې دواړو غاړو سره فوجیانو په ډزو کې نږدې 11 کسان وژل شوي. په دغو کې نږدې 8 ملکی کسان د پاکستان غاړې ته وژل شوي دي.
یہ بہت افسوسناک موقع ہے اور مرحلہ ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں. تقریباً میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات اب ختم ہونے کی نہج پہ آ گئے ہیں.
خبروں نا تفصیل سرا
پاکستان افغان مهاجرین ته په پاکستان کې د پاتې کېدو مولت راتلونکي کال د دسمبر د میاشتې پورې غځولې ده. د پاکستان وفاقي کابینې نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې وروسته د دغې فیصلې منظوري ورکړې ده. د اطلاعاتو نائب وزیر مریم اورنګزیب نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي دغه فیصله د ټولو پارټیو په مشوره سره شوې ده. د دې نه وړاندې حکومت افغان پناهګزینو ته په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره د راتلونکي کال د مارچ میاشت نیټه ورکړې و.
او نن په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو په بلوچستان کې د دغې صوبو په شمول په ګډ پاکستان کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپین چې دی هغه پیل شوی دی. په دغې لړ کې د بلوچستان په 11 ضلعو او بیا خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې دغه مهم څاڅکي ماشومانو ته ورکول کېږي. په دې مهال سخت امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د چارواکو تر مخه روان کمپین کې به نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. د مقصد لپاره په زرګونو ګرځندو یا ټیمونه ټاکل شوي دي. لورالای کې د روغتیا د کارکوونکو د کاربندیز له امله د پولیو کمپین هلته نه دی پیل شوی.
د پاکستان د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR ویلي دي د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر په نیلم واده کې د هند فوز د عامو خلکو په یو بس باندې ډزې کړې دي چې له امله یې 8 کسان وژل شوي. ISPR نن په خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي هم دي. پاکستان وایي د هندي عسکرو لخوا په لانجمنه پوله د دوی درې فوزیان هم په ډزو کې وژل شوي دي چې په ځواب کې بیا دوی هم د هندوستان 8 فوزیان په ډزو وژلي دي.
د امریکا له خوا د دولت اسلامي پر ضد سرګامونه اغستل کې یو په تازه پرمختګ کې هغه کس په نښه کړی شوی دی چې ګومان دی د پاریس او د برسلز په بریدونو کې لاس درلودو. د امریکې د خارجه وزارت له خوا د نهي پر وز عبدالله همیش باندې بندیز لګیدلې چې مراکش سره تعلق لرونکي یو فرانسوي وګړي دي.
د امریکې پوځي مرکز پینټاګان ویلي دی تیر هفته په شام کې د ډرون په یو حمله کې د القاعده مهم مشر ابو افغان المصري وجلې. پینټاګان ترجمان پیټر کوک ویلی دی د مصر وګړی د شام حلب خار نه 50 کیلومتره په مغرب سرما د خارګوټي کې د نومبر په 13 نیټه په هدف شوی دی. ترجمان ویلی المصری په افغانستان کې د یوې مودې راهیسې په افغان او ائتلافي ځواکونو په حملو کې ککړ وو.
ملګرو ملتونو د شام د سرحد نه پورې غاړه قطبي مرختی زردن کې ریګستاني سیمه کې پرتو شامي مهاجرو ته د انساني خواخوږۍ د امداد د بیا په شروع کولو خوشحالي څرګنده کړې ده. د اردن حکومت لپاره په جون کې شام سره د خپل سرحد بندولو وروسته د اردن په ریګستاني سیمه کې پرتو زرګونو شامي مهاجرو ته د انساني خواخوږۍ د امداد رسول کارونه ناممکنه شوي.
په امریکا کې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د خپل یو شمېر انتخابي وعدو نه رسته شوې ده چې پکې یو پخوانی خارجه وزیره او د انتخابي حریفه هیلری کلینټن په جیل کې اچول هم وو. نوموړي په خپل انتخابي مهم کې ګواښ کړی وو که د صدر شو نو هیلری کلینټن به جیل ته اچوي. او بلدا چې نیویارک ټایمز اخبار د د پنیز یو طرفه اخبار دی، ولې تیر ورځ د دغه اخبار د مشرانو سره د ملاقات په وخت یې خپل دغه تورونه رد کړل او وی ویل دی په خپل هم نیویارک ټایمز اخبار لولي. نوموړي ویلي د خپل کاروبار د چلولو په خشان قانوني اجازه لري، خو د ملک د چلولو په خاطر خپل زیاتره کاروبار خپلو بچو ته حواله کوي. د امریکا صدر براک اوباما ویلي دی منتخب صدر ډونالد ټرمپ ته به ډیر زر معلومه شي چې انتخابي نارې او د وایټ هاوس د حقیقتونو په مینس کې ډیر بدلون دی. ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د صدر اوباما نه واک اختیار اخلي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان کې خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپین چې دی هغه پیل شوی دی. نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم 15 ضلع دي په دغه لړ کې ماشومانو ته پوره د امنیتي ترتیباتو سره دغه ساسکي ورکولو کارونه چې دی هغه ګرځندوی یا ټیمونه چې دی هغه تر سره کوي. په دې حق لباندې تفصیل لري په ریپورت کې نبیله مشتا.
د خیبر پختونخوا 15 ضلعو او قبایلي ایجنسیانو کې نن درې ورځنی پولیو مهم پیل شولو. چارواکو وینا ده چې دې مهم کې به 5.6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو مخنیوي ساسکې ورکول کېږي. ایمرجنسی آپریشن سینټر اسسټنټ ډایرکټر ډاکټر رحیم خټک ډیوا ریډیو ته دا وویل چې کوهستان نه پولیو کیس مخې ته راتلو سره دغه مهم د دې لپاره ډېر ضروری دی.
نن نه چکم کمپین زمنگا شروع شوے دے دا زمنگا صوبے پٹولو ضلع کے پنجے وش ضلع دی زمنگا پدی کے دا کمپین نن نہ شروع شو دے کے زمنگ جو ٹارگٹ تے اغا 5.6 ملین نزیات معشومان دے پنجو کارن کم چکم دی اغا زمنگ ٹارگٹ تے دا کمپین چکم دے دا دے سرا سرا زمنگا یو چکم نوے کیس شوے دے دا کوہستان پدی کے کوہستان کیس رسپانس ہم شامل دے چدی ٹائم کے منگ دا خطرہ دا سنا چدا وائرس چدی دا نور ضلع تو خورشی دے بجے نہ دا منگا پورا صوبے ٹھول ضلع پدی کمپین کے شامل کرے دی.
نوموړی زیاتوی چې د پولیو مهم کامیابی لپاره د پولیو ورکرانو تحفظ ډیر ضروری دی او د دې لپاره د ټول مهم ګامونه پورته کړی دي.
د هر یو ټیم لپاره په هر ځای کې سکیورټی فول پروف انتظامات شوي دي. دې حواله سره د ټیم تحفظ چې دی هغه ډیر اهمیت لري او چې څونه ښه سکیورټی ټیمونه ته ملو شي نو هغه په تسلی سره خپل کار کولی شي او کور په کور هر یو ماشوم تر رسیدلی شي.
ڈاکٹر رحیم خٹک زیاتوی چې تیر شوی مهم کې زرګو ماشومان د پولیو ضد ساسکو نه محروم پاتې شوی دي او دا هغه ماشومان دي چې د دوی مور پلار خپل ماشومان ته ساسکې ورکولو نه انکار کړی دی.
موږ که د پوره صوبې خبره کوو نو دا 2250 ماشومان داسې دي چې هغه اوس هم انکاریان دي او د پېښور کوم وګورو نو 1250 ماشومان چې هغه اوس هم انکاریان دي.
روان کال پاکستان کے 18 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوی دی. نبیلہ مشتاق، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
من اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د پولیو حال د نبیلہ مشتاق نو اوریدو. تاسو بوزو بلوچستان کې هم په 11 ضلعو کې نن دغه د پولیو په ضد باندې چې کوم د څاسکو ورکولو مهم دی دغه روانو په دې کې په لورالای کې کارکونکو احتجاج کړی او هلته دغه کمپین د ځنډ سره مخامخ وو. چارواکي وایي چې د دغه کمپین په وخت باندې سخت امنیتي ګامونه هم پورته شوي دي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو د خبریال ایوب ترین.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په 11 ولسوالیو کې د پولیو د ناروغي په ضد کمپین د نن څخه پیل شو چې تر 2 ورځو پورې به روان وي. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي چې له امله د څه ناوړي پیښې د رامنځته کېدو اطلاع نه ده راغلی. په کوټ کې د چارواکو په وینا چې په روان کمپین کې به 1.6 میلیونو ماشومان ته د پولیو ضد قطرې یا څاڅکي ورکول کېږي. د دې مقصد لپاره د 500 زرو څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکل شوي دي. هلته په لورلای کې د روغتیا د کارکونکو د کاربندیز له امله د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین د نن څخه نه دی پیل شوی. په دې اړه د لورلای د روغتیا ضلعي افسر ډاکټر انور خان راته وویل چې د افغان کډوالو په کیمپونو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی او د ضلع په نورو برخو کې به د سبا ورځ څخه دغه کمپاین پیل شي.
ملازمین څه مسله ولی ان شاء الله په افغانانو کم کیمپ سری کیمپو کې شروع دي سبا په در ځای کې ان شاء الله له سبا کمپین مو شروع کوو که خدای تنخوا او د دوی څه مسلې دي له خزانات سر سي دا د ترانسفر دا د انتظامیه مسله ده بس دوی دلته دا ایشو ده خو جو زه خیر کار وتی اوس مو تاکس روان دي ان شاء الله څه ځای په جو روان ده په کیمپو په دا کې کار
دلته په کوټ او د سوبې په نور برخو کې د پولیو ضد کمپاین په لومړنۍ ورځ سم روان و. په کوټ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز د ویاند ظفر بلوچ په وینا چې د سوبې د یوې برخې څخه هم د څه ناوړې پیښې اطلاع نه ده راغلې. بلې خواته نه یوازې د افغان کډوالو په کیمپو کې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي پوله جوړ شوي ترانزیټ پوینټو باندې هم د دواړو هیوادو ترمنځ تګ راتګ کوونکو ترلس کلو پوری و ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو انتظام شوی دی. دغه ډول د حکومت بلوچستان ویاند انوار بلاک کاکړ ویلی دی چې د حکومت د هڅه ده چې د روان کال تر وروستۍ پورې بلوچستان د پولیو څخه پاک صوبه وګرځوي. د اسلام آباد څخه وکوټ ته پر استنېدو باندې په خپل یو بیان کې هغه زیاته کړه چې حکومت د پولیو ضد کمپاین د کامیابۍ او د کارکونکو د حفاظت لپاره د پولیسو او لیویزو ترڅنګ سرحدي عسکر هم سره یو ځای کړي دي. انوار کاکړ وویل چې په تیرو وختو کې د لته پروپاګاندا له عمله د پولیو کمپاین زیاتر اغیز لاندې راغلی وو، خو د علماو د شکردار له عمله اوس ولس د پولیو په کمپاین کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي. ایوب ترین، وایس اپ امریکا، دیوه ریډیو، کوټ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اپ امریکا دیوه ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com. وایس اف امریکا دیو ریډیو د قدر منوریدونکو په پاکستان کې قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره کمیټې لخوا ویل شوې دي چې قومي سملی نه د منظورې دوه وروسته دغه سفارشات په اوس سنټ ته وړاندې کیږي چې تر مخه به قبایلی سیمې چې دي هغه د خیبر پښتونخوا صوبې سره 2013 کال پورې زم شي. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې رپورټ کې.
تیر کال وزیر اعظم میانوه شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره 5 کسیزه کمیټه جوړه کړې و چې د ټولې پټه دورې مکمل کړي او د ځی خلکو سره خبرو اترو وروسته سفارشات را جمع کړي چې پارلیمان کې پر بحث شو او اوس په سنټ ته د بحث لپاره وړاندې کیږي. د خبر ایجنسی سره تعلق لرونکي پارلیمان غړي شاجی ګل وای د پاکستان پارلیمان کې زیاتره سیاسي ګوندونو د اصلاحاتو ملاتړ وکړو او په غټه کچه پر کوم مخالفت مخې ته رانغی. شاجی ګل په وینا د بلدیتی انتخابات عدالتي نظام غزول پټه خیبر پښتونخوا کې شاملولو سره سره پکې د کال 2013 انتخاباتو کې پټه ته د صوبې پارلیمان کې برخه ورکولو تجویز هم شامل کړي شو. د باجوړ ایجنسی نه پارلیمان غړی شابودین خان وای خوشبینه دی چې پارلیمان په شان به سنټ کې هم دغه اصلاحاتو کوم مخالفت ونه شي او حکومتي چارواکو باور ورکړي چې زر به اصلاحاتي عمل سرته ورسیږي.
پرون ملاقات وکړو نو هغه دا ډېر خوشبینه وو، هغه دا وی چې ان شاء الله ډېر زر به دا بلکې د دوه هفتو نه ډېر زر تر ان شاء الله دا کابینې ته لاړ شي. به څه تر څه تر څه کې ان شاء الله د دې په یو ګرانډ جرګه کې
د قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي د سینټ غړي هدایت الله خان وای چې دوی به په سینټ کې بحث په دوران نور تجاویز هم ورکړي چې اصلاحاتي عمل نور هم روښانه شي. سیړونکو په دې خبره متفق دي چې پټاکې د بدمنې نورو ډیرو وجوهاتو سره سره یو لوی وجه هلته د انساني حقوقو پر ضد افسیار قانون هم دی چې ترهګرو د خپلو مقاصدو لپاره کارولی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شپتادر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا دیو ریډیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیڈ اے
دیوا پختنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.
وایس اف امریکا دیو ریډیو دی د نومبر 15مه نیټه په ګرد نړۍ کې د خزو او د تشدد د خلاف د تشدد په ضد باندې ورځ منځله کیږي. په دې اړوند باندې دغه نه ورځ وړاندې نن د افغانستان په صدارتي محل یا ارک کې یو غونډه شوې ده چې هغه ته صدر غنی د وینا په وخت باندې ویلي دي چې د خزو په خلاف تاو تریخوالی مخنیوي دا د افغانستان د ملت او حکومت اخلاقي، دینی او قانوني مسولیت او یو دنده ده. دغه باندې به کار کوي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال حقمن لوان نه په دې رپورت کې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان کې ولمانځل شوه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دې ورځې د لمانځلو پر مهال وویل د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بیلابیلو پرمختګونو مخه نیسي او د افغانستان حکومت او ملت دینی قانوني مسولیت لري چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځانګړې مبارزه وکړي.
محمد اشرف غنی زیاته کړه په حکومتي ادارو کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شتون لري، خو نوموړي ژمنه وکړه چې د ستونزې هوارولو ته به ځانګړې پاملرنه کوي. دای وای بدبختانه په حکومتي ادارو کې له ښځو سره د توپیری چلن په اړه شکایتونه را رسیدلې او دا نوړه فرهنګ په حکومتي ادارو کې شتون لري. دا چلن په حکومتي ادارو کې د ښځو د موجودیت مخه نیسي. زه ژمنه کوم چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د نوړه چلن او پر وړاندې د ګواښونو د مخنیوي لپاره به جدي اقدامات ترسره کیږي. په کم عمر کې د نجونو وادول، د زیات ولور اخیستل، په بدو کې د نجونو ورکول، ځان وژنه، له کورنیو څخه تیښته، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل، د رایو ورکولو له حق څخه محرومیدل، د میراث نه ورکول، دا او یو شمېر نور هغه ټولنیزې ستونزې دي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. د فاطمې په وینا یوه مېرمن چې د خپل خاوند لخوا د کورني تاوتریخوالي سره مخامخ شوې د خپل ژوند په اړه داسې وویل. دی وای څوارلس کلنۍ په عمر کې د کورنۍ غړي یو داسې کس ته په نکاح کړم چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. ښوونځی ته یې له تګ څخه منع کړم. له وهلو او ټکولو سره مې ژوند مخامخ و. چیغې او فریاد به مې همسایګانو هم اورېدل. زه د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه یم چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د ژوند له سترو ګواښونو سره مخامخ شوی یم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د تیر کال په پرتله په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د همغږۍ د چارو مشره لطیفې سلطانی ویلي په تیرو اتو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2621 پیښې ثبت شوې چې له دې څخه 43 د اقتصادي ستونزو، 101 د جنسي ځورونې، 122 د فزیکي تاوتریخوالي، 302 د لفظي شخړو او له کورنیو څخه د تیښتې، د اجباري ودونو، په ودو کې د نجونو ورکول او کورونو ته د نامحرم تګ له امله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 241 پیښې ثبت شوې دي. د لطیفې سلطنی په وینا همداراز په تیرو اتو میاشتو کې د ناموسي وژنو 115 پیښې رامنځته شوې دي چې په خبره یې د افغانستان په لویدیځ کې د ناموسي وژنو 21، په شمال کې 22 پیښې، په سویلي زون کې 9، په ختیځ زون کې 3 پیښې او د مرکزی زون په ولایتونو کې د ښځو د وژنې 10 پیښې رامنځته شوې او د ناموس په نامه د ښځو د وژلو په زیات شمیر پیښو کې د کورنۍ غړي لاس لري. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په جنوبي وزیرستان کې د پرمختیا د کارونو په لړ کې څه هلې ځلې روانې دي. عدنان بیټني چې د هغوی د دغې سیمې د پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام سره مرکه کړې ده، په کوم کې چې ترېنه پوښتلي دي چې دغلته سیمې چې د جګړو او د پوځي عملیاتو له امله سخت اغېزمنه شوې دي، نو هلته کې د پرمختیا کارونو سره صورت حال دي. نور تفصیل په دې مرکه کې
واسب ډیویژن چې دی آدم مسعود مشتمل دي، سروکی اولادا او دا علاقہ چې دا ټول دلته خلک ټی پیس جوړ شوی وي. هغه ټی پیس چون کې ریټرن و شروع تقریبا 60% خلک شدي خپل علاقې ته واپس شوی دي. تقریبا اینڈ اف دس ایئر 2016 ټول علاقې ته به خلک واپس کیږي.
لتا مکین بازارونه او هغه په دې عملیاتو کې روان شوی دي. واڼه بازار د نو اقتصاد پر داسې کم حالې سره شروع دي یا اګریکلچرل کور سره ټچ کې
حکومت د پاک آرمی پاته اون سره او د سیول اډمنستریشن د پولیټیکل اډمنستریشن پاته اون سره ار کلی کې یو جماعت چې دی هغه رینوویشن شوی دی. په ار کلی علاقې کې پارک مشومان لپاره جوړ شوی دی. هغه نه علاوه چې سنا سا آبادی دی ار کلی ته تقریبا مارکیټ جوړ شوی دی. مکین چونکه غټ ټاون وو د سوات، د مسعود بیلټ او د سوات وزیرستان، هغه تقریبا اراؤنډ 650 دوکانونه وو. هغه پیسمن منظور شوی دی، پیسې ورته منظور شوی دی. هغه باندې تاسو ته بخپته وي، هغه باندې حق کار شروع دی چې سوات وزیرستان کې سدا سي علاقې دي چې هغه کې د اګریکلچر پوټینشیل نه لکه کني ګورم دی یا لدا دی. هغه کې هم موږ مختلف پروژه انډر ټیک کړی دي. هغه نه علاوه دلته به ټومیټو پرس کیچپ وغیرہ هغه پلانټ به پکې لګیږي. چې چل غزه ولا یو ټرک دی دلته نه په 7-8 million پرایس دی. اپلا ور کې او په کراچۍ کې په 18 million خسیږي. د پمانس کې د 12 million فائدہ چي دی، د 1 crore 20 lakh روپۍ فائدہ چي دی. دا یا لاور ته ځي یا پېښور ته ځي یا کراچۍ ته ځي. نو ا دې پوتنشل په دغلا ساوث وزیرستان کې یوټیلایز کول د پرچا دغه خلکو ته فائدہ وي. ایکسترا فائدہ چې د ثرد مین ته ځي افغان پاکستان نور شهرونو ځي، ان شاء الله العزیز هغه به 70-80% د فائدہ چې دی هغه بدلته یوټیلایز کړي د خلکو ته. پرانو
افغانستان او پاکستان ترمنځ انګور اډلاره چې کومه ده څومره مهمه شمار د کیږي ساوث وزیرستان د اقتصاد لپاره او په تیر وختونو چې خدا اکثره بنده پاتې شوی ده، د دې تسلسل دا به څنګه روي؟
بدقسمتۍ سره مختلف فیکٹرز وو چې هغه وجه دا بند وو. هغه کې مثال کے طور پر اخوا کې خبرې وې، بهر کې مونږه مختلف جرګې پکې وکړې، حکومت پکې انوال وو. نیمه داسې خبرې وې چې هغه د لوکل لیول باندې نه خلک کې آی کې ضروري خبره ده. هغه داسې خبرې وې چې آی کې د فارن افس انوالمنٹ وی، آی کې گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انوالمنٹ وی. بهر کې یو لوکل جرګه چې د ایزمنٹ رائټس دی مونږه جرګې پکې انوال کې، الله العزیز ډېر شکر دی چې مسئلے حل شوې. اوس انګور اډا چې دی هغه فول سوینګ کې بزنس روانه دی او خلک به دې کې ډېر خوشاله دي او ډېر غټ پوټینشیل دی، ځکه چې مختلف آیټمس دي او کموډیټیز دي چې دی افغانستان ته ځي خلکو ته فائدہ کوي، افغانستان ته دي خو راځي. نو دواړو سره زیاده هغه خلکو ته فائدہ وي، دې خلکو ته فائدہ وي. ان شاء الله العزیز چې کوم امپیډمنټس وي او کوم هرډلز وو موږ کوشش کړی دی حکومت پترو باندې ها او د لوکل جرګې پترو باندې ها. نو ان شاء الله العزیز فور د ټایمینګ حل دی.
ګوملزام ډیم پروژه هغه سر ته رسیدلې ده، ساوث وزیرستان پر دغه څه ګټې دي؟
تاسو ته به پته وي چې څومره ها ډیمونه جوړیږي. د مونږه د واپډې یا چې ته ورته وایي جینکو سے ورته وایي، هغه دا پالیسی دی چې ټول بجلی څومره پیدا کیږي که 1 میگا واټ وي او که 1000 میگا واټ وي او که 5000 میگا واټ وي ټول بجلی به پهلا نیشنل گریڈ ته ځي. دلته نه 17 میگا واټ بجلی پیدا کیږي او هغه پهلا نیشنل گریڈ ته ځي. خو هغه سره سره دا بجلی بیا دلته راځي. ببل از گورنر صاحب راغله او خلکو درخواست ورکړو. گورنر صاحب ورته وویله نو ان شاء الله ولزی دلته لوډ شیڈنگ چې دوران یادی هغه به هغه حوالے سره کمی دي چونکه دلته ګملزام ډیم دی. خو پہلا څنګه پالیسی دی ګملزام ولا بجلی به پہلا نیشنل گریڈ ته ځي بیا بدلته راځي. یو خو به لوډ شیڈنگ کې کمای راځي. هغه نه علاوه اوس دلته درې اهم فیډر دی هغه جوړ شوی دی. نو ان شاء الله ولزی ټول ساوت وزیرستان کې به بجلی مسله ډیر حد پورې حل شي. ډیر
مهرباني چې تاسو وایسته موږ کډی ور رادیو ټی وی سره خبرې وکړه.
ثانک یو.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د پښتنو د فلمونو چې کم صنعت دی هغه په کم ځای ولاړ دی. مخکینی فلمونه خو که وسنی فلمونه او کم بدلون را روان دی په دې باندې د ډیو ریډیو خبریالې سادیا قاسم شاه د پښتو د فلمونو فنکار اداکار جانگیر خان شاهد خان او یو شمیر ډایرکټرانو سره خبرې اترې کړې دي. ستاسو په همدغه رپورټ راګرځو.
زه جی ایسوسیټ ډایریکټر مو وزیر اعظم منامه ده د ممتاز علی خان شاګرد دی. اور بل فلم هغه فیملی کتلی دی. هر فیملی ما په خپل کتلی چې فیملی بدلا اوس فیملی زینا فیملی سره لاړ شي نه کہانی شته او بل ول غری مطلب گانی مانی چې کوم دین د کور د کتو نه دی د زنانو د کتو نه دی دغه چې تر څو دا شی نه ختم شوی دا ترقی نه کوي یا کہانی ټاپک نه دغه شوی. هغه ډایریکټرانو غیب او سوچ په کولو ناس مو سوچ اورج په کہانی باندې ناس تو بیا میوزک به کم جوړې دو نو دا الله دی وبخي. هغه رفیق شینوار سه ا براونو په لاور کې یو ټلو نیو دیلی هغه کې به سوچ اورج ریرسل کې دي بیا به ارتستان راغو د غیب ریرسل کې دي بیا به هغه غانه ریکارډ شو نو هغه غانه به چې پکچرای شو کومي طریقې سره پاکا سوترا نو ا به زنانوم کتا بچو بم کتا هر سړی بم کتا هغه شی ټوټل ختم شو. انډستری دا نه وازی نه چې مونږه انډستری دغه انډستری کې زمونږه ملاسې ته پاره چې صحیح شی نه جوړو نه صحیح شی شته. جنگیر سی پورتو
فلمونو هغه معیار ولې پاتې نه دی چې کم د بدل منیر د وختو لکه ناوی دی شپې غونډه کې فلمونه ولې نه جوړیږي.
اصل کې وساغه مشران منشته مونږ سره کنه نه مونږ سره هغه وجریشته نه مونږ سره هغه روایت شته نه مونږ سره هغه دستور شته ناغ او بخور شته ناغ ټانګې شته ناغ او جریش شته نه پاغي کې هغه ناشته پاست شته. که د اوسنۍ ماحول تاسو ګورئ زمونږ فلمونو سره سینک دی زمونږ اوور اچ څومره ماحول دی زمونږ فلمونو سره بالکل سینک دی کنه. هغه دور کې هغه سي فلمونو سازي دل ولې چې هغه سي خلق وو په دې دور کې داسې فلمونو سازي ګورې داسې خلق دي
تنقید کوي او منګه اکثر دا ورته وي چیرې تاسو منګه تنقید کوي زمګه خوندغه واسطه دغه کولې شو ها تاسو راشي تاسو یو کوي منګه تاسو سره.
فلم کې کار کوي رول اخلي د کیسه ته ګوري چې هغه کې آیا داسې تشدد وي یا داسې د زنانو پکې کم تصور دا کیږي د پښتني معاشرې کم تصور کنه تاسو هغه پیسو ته ګوري کنه نه اصل کې مطلب کلچر خبرې کنه په کلچر باندې ډاکومنټري سازي دي خو یو کمرشل فلم نشي سازي دي منګه په کلچر باندې فلم نه سازو منګه د پښتو جبه کې فلم سازو کله چې منګه په کلچر باندې سازو نو بیا منګه ډاکومنټري سازو. لکه چې په پاکستان کې یو لیډی ده نو په خلک پاکو هند هغه واحد لیډی ده چې هغه اوسکر اغسته خو هغه په ډاکومنټري باندې اغسته مووی باندې نه اغسته فلم نو فلم کمرشل فلم بیل شه دي.
شاهد خان تاسو هم د پښتو فلمونو یو مشهور نوم یې ته پښتو فلمونو د معیار په حق لسوای
دا او صرف د خلکو سوچ دي. اوس مثلا خبر کړه تاسو نه تاسو کوم تاسو به چې شل کالو شو ما فلم نه دی کتلی دا خو هغه تنقید بره تنقید دی. الانګه د پښتو فلم چې دی وخت کې جوړیږي نو دا په پاکستان کې ایک کلاس فلم جوړیږي. د پاکستان فلم انډستری چې روانه ده او فلمونه جوړیږي نو هغه صرف د پښتو فلمونه دي. دا خو صرف هغه تنقید پر تنقید دی او بل دا کم خلک چې تنقید کوي لکه څنګه چې جانگیر خان وي نو دا خلک د ناران شي را دي شي میدان ته دی دغه فلمونه جوړ کی مونږ ورسره مونږ به ورسره ار څنګه کوآپریټ کوو زمونږ چې څومره وس کیږي نو زما په خیال چې مونږ د پښتو فلم دی ترور رسولو چې د پښتو فلم په پاکستان کې
کلاس فلم جوړي کی بهترین فلم جوړي کی
شاهد خان لکه دلته ویل کی چې پښتو فلم انډستری چې دا په زوال ده آیا تاسو وایئ چې هغه حقیقي
نو زمونږ انډستری خو پښتو فلم انډستری خو زوال پذیر نه ده او زمونږ پښتو فلم سره زمونږ د ګورنمنت سپورټ نشته اوس لکه په مردان کې سینماګانې روانې شوې په کوهاټ کې روانې شوې په سوات کې روانې شوې په بنو کې روانې شوې په پېښور کې لګیا دي روانېږي حکومت سره توجه نشته ګینې دا پښتو فلم به ان شاء الله تاسو را دا وعده کوم چې دا پښتو فلم به په آل ورس کې چلیږي